السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدل سره په روانه خبرونه کیم او ریډونکو په دې غړای کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د سنور برخه په اړه ریپورتونه واره. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار احمد الله یې ترته وړاندې کوي.
نمړی د مهمو خبرونو سرټکی. اپوزیشن ګوندونو د راروانی جمعې خالی او اتوار پر ورځ په ملک کې د احتجاجونو کولو اعلان کړی. په پاکستان کې د کرونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیره 400,000 واوړی ده او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن یو شمیر نورې زنانه په خپل کابینه کې په اعلی عہدو نومولې دي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د رارواني جمعې خالی او یکشنبې په ورځ په ټول هیواد کې د احتجاجونو کولو اعلان وکړو. د نومبر په 13مه د پنجاب په ملتان ضلع کې پی ڈی ایم جلسې ته خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن دا اعلان د پولیسو لخوا د سیاسي ګوندونو پلویانو د نیولو پر ضد وکړو. پولیس وایي 370 کسان یې گرفتاره کړي دي، خو اپوزیشن ګوندونه ادعا کوي چې حکومت یې د 1300 نه زیات کارکنان گرفتاره کړي دي. اپوزیشن ګوندونو په یو داسې وخت کې په ملتان کې جلسه وکړه چې حکومت پر غونډو او مظاهرو بندیز لګولی دی. د جلسې په خبرګون کې هم د نومبر په 13مه د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر شبلی فراز په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل د جلسو له وجې حکومت هیڅ ویره طرح نه محسوسوي. په پاکستان کې د کرونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیره د 400,000 نه واوړېدله. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې له مخې په تیرو 40 ساعتو کې د کرونا وایرس شاوخوا 2500 نوې پیښې ثبت شوي او 68 کسان ترې مړه شوي دي. تر نن سهاره د کرونا وایرس په ټول ملک کې 8,091 کسان مړه شوي دي، خو له کووېډ 19 ناروغۍ 343,000 نه زیات کسان رغېدلي هم دي. دا په داسې حال کې دا چې د تیری 3 اونۍ راهیسې په پاکستان کې هره ورځ د 2000 نه زیاتې نوې پیښې ثبت کیږي او حکومت یې مخنیوي لپاره نه صرف د اکتوبر 28 نه ماسکونه اچول لازمی ګرځولي، بلکې تعلیمي ادارې هم د نومبر 26 نه تر د دسمبر 24 پورې بندې کړې دي. د پاکستان وفاقي حکومت د راتلونکو 15 ورځو لپاره د ډیزلو 1 لیټر په نرخ کې 4 روپۍ اضافه وکړه، د کم وروسته چې نوی نرخ شاوخوا 106 روپو ته ورسېدو. د پاکستان خزانه وزارت د نومبر په 13مه په خپل خبر پاڼه کې ویلي، په نړیواله کچه د تیلو په بیو کې د اضافي وروسته حکومت صرف د ډیزلو په نرخ کې اضافه وکړه او اولسته اسانتیاوي ورکولو لپاره د پېټرولو او خاورې تیلو نرخونه پر ځای ساتلي. د ذکر دا چې حکومت د نومبر په 14مه د تیلو په نرخونو کې تر 2 روپو پورې کمی کړی و. د افغانستان په شمال کې ملي اردو وای په بلخ او فاریاب ولایتونو کې لږ تر لږه 40 وسلوال طالبانو ته مرګ جوړ لاړولې ده. د شاهین قلی اردو ویان حنیف رضایی مشال ویډیو ته وویل چې تیر ماخام طالبانو د بلخ په شولګری ولسوالۍ کې د ملي اردو په یوه پوسته حمله وکړه او په جوابي برید کې 3 طالبان ووجل او 9 نور یې ټپیان کړل. هغه همداراز وویل چې په دې حمله کې د ملي اردو یو سرتیری هم وجل شوی او 3 ملګري یې ټپیان شوي. د شاهین قلی اردو ویاند وای د فاریاب ولایت په ګرزیوان ولسوالۍ کې هم پر ملي اردو طالبانو یوه ډله ییزه حمله وکړه او په جوابي کاروایۍ کې د طالبانو د یوه قومندان په ګډون 4 تنه ووجل او 5 نور یې ټپیان کړل. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. او اخري خبر، د امریکا منتخب صدر جو بایدن یو شمیر نورې زنانه په خپل کابینه کې په اعلی عہدو نومولو سره ویلي دي د جنوري پر 6مه واک ترلاسه کولو فوري وروسته د معیشت د بحالۍ لپاره به کار پیلوي. د نوموړي په فهرست کې تر ټولو لومبۍ جینټ یلن ده چې د 2014 نه تر 2018 پورې د فیډرل ریزرو لومبۍ خزینه مشرې په توګه کار کړی. یلن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د یو ملک په حیث امریکا د لویو چیلنجونو سره مخ ده او د خزانه وزیر په حیث کوشش به وي چې په ښه ډول خپل کار ترسره کړي. جو بایدن ویلی ډیمیو د یلن مرستیال منتخب کړي او سیسیلیا راوس یې د خپل اقتصادي مشیر کونسل مشره ټاکلې ده. بایدن خپل نوموولي امیدوارانو اعلان په کولو سره په یو بیان کې ویلي چې په کرونا وایرس قابو موندلو لپاره کار کوي او دا هغه ټیم دی چې روان معاشي بحران کې به امریکا اولس ته فوري معاشي اسانتیاوي ورکوي او معیشت به د وړاندې نښه کوي. بایدن د وړاندې څخه کاملا هیرس خپل مرستیاله په ټاکلو سره د زنانو او اقلیتونو د حقونو خوندي کولو اشاره ورکړې وه. کاملا هیرس به د امریکا لومبنۍ تورپوستې مرستیاله ولسمشره وي. د خبرونو پای
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوره د احمد الله نام خبرونه اوریدل. د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د پاکستان اپوزیشن ګوندونو یو وار بیا د وزیر اعظم استعفا ورکولو په سیاست کې د پوست د مداخله ودرولو غوښتنه کړې ده.
پاکستان کی سیاست میں جاسوسی اداروں اور ملٹری کا انٹرفیرنس نہ ہو.
پا پاکستان کی دا کورونا وائرس مخ پر زیاتیدن کو پی خوبیہ را پیدا کری چی اسپتالون با پا مریضانو ڈکشی پدا سے حال کے سب پکار دی.
منگل احتیاط پکار دے ذکر چیز منگا دا صحت چی کم سسٹم دے اگر دیر کمزور ہے دے خدا مکا دا سی وقت راشی چی بیا سسٹم کولیپس چی اسپتال بیڈو نہ نہیں نوڑیا چی دے دا کورونا دا راسا زیاد نقصان چی.
ځینې خلک خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد هغه ویکسین نه ورکوي چې ماشومان له مرزوره ساتي. د راتلونکي نسل ژوند ته د دې خطر پیښولو په اړه یو دینی عالم وایي،
د خپل آئنده نسل د بچو ژوند په خطراتو کې اچول دا د قرآن پاک د آیات تاریخ انحراف دی او د الله پاک په مخ کې به دا بې انتها گرفت داعث عمل دی.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اور ادن کو مشال لیڈیو تا سور ورزو تخبر بنی لمڑی رپورٹ طرف تا دا پاکستان حکومت خلاف راوتی لیولس اپوزیشن گندن سخا جوڑ پاکستان جمہوری تحریک مشرانو پا یوبلا جلسہ کی سلبیا غختن اکڑی چی وزیر اعظم عمران خان دے استعفا ورکڑی او پوست دے پا سیاست کی گتے نہ وہی دوی ہمدار است مظاہرو پیلولو اعلان ہم کڑے پوست ہمیشہ ولی چی دا ملکی حکومت پچارو کی کار نہ لری حکومت و اپوزیشن سیاست وال لان دا درغلیو پاکستانو کی سزا څخه د بچ کېدو لپاره شور جوړ کړی دی. نور حال د غلام غوث په ریپورت کې اورو.
په ملتان کې د پاکستان جمهوری تحریک جلسې ته په وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی وویل چې پاکستان جمهوری تحریک واړی چې استخباراتي ادارې او پوز دي د هیواد په سیاست کې لاسوهنه نه کوي. محمود خان اچکزی وویل چې د هیواد وزیر اعظم عمران خان هم په سیاسي چارو کې د لاسوهنی دا خبره اوس منلی ده. دو ورځې وړاندې ویلی وو چې د نواز شریف او زرداری حکومتونه هم راوستلی شوي یا سلیکټډ وو. عمران روره تا دا منلی ده چې ځینې قوتونه د خپلې خوښې خلک راولي، نو دا خبره پاکستان جمهوری تحریک هم کوي. مونږ دا غواړو چې د پاکستان په سیاست کې دي د جاسوسي ادارو او پوځي اسټابلیشمنت لاسوهنه نه وي. جلسې ته تر ټولو اوږده وینا د مسلم لیگ نون مرستیالي مشري او د پخواني وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز وکړه او هغې د موجوده حکومت د داخلي خارجي او اقتصادي پالیسیو د ناکامۍ ترڅنګ په هیواد کې روان د احتساب په عمل نیوکې وکړې. د ملتان جلسه په داسې مهال رابللې شوې وه چې په دغه ورځ د پاکستان پیپلز ګوند د بنسټ ایښودلو 350مه کلیزه وه. په دغه وجه مریم نواز د پیپلز ګوند د بنسټ ایښودونکي ذوالفقار علي بټو د پنسۍ کولو نه تر دې دمه پورې د هیواد د سیاسي مزل ذکر څه په دا ډول وکړو.
ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ جاتا ہے.
ذوالفقار علی بھٹو پھانسی کی گی خو کورنۍ ته د هغه د جنازي اجازت نه ورکولې کیږي. نواب اکبر بوکټی په غار کې اوجل شو خو خاندان ته د هغه د جنازي ادا کولو اجازت میلاو نه شو. بینظیر بټو وجل کیږي او قاتل د هیواد نه بهر تختی. زمونږ د جلاوطنۍ په دور کې زمانی کا مړ شو خو زما پلار ته د هغه په جنازه کې د شرکت کولو اجازت ورنه کړل شو. بلې خواته د ټوپکو په زور لس لس او شل شل کاله حکومتونه کیږي. آیا پرویز مشرف د یوې ورځې لپاره چا په جیل کې وساتلو؟ نو زه نن د ملتان دولس نه دا پوښتنه کوم چې د منتخب نمایندګانو سره ولې داسې سلوک کیږي. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې په ملتان کې د پاکستان پیپلز ګوند مسلم لیگ نون او د نورو سیاسي کارکونانو د نیولو او د جلسې زیته د لارو بندولو په لړ کې په حکومت نیوکې وکړې او د روان جمعې هفته او اتوار په ورځ په ټول هیواد کې د کارکونانو د زورولو په سر د احتجاجونو کولو اعلان وکړو او زیاته یې کړه چې تحریک د حکومت په ضد یو فیصلکن پړاو ته را رسیدلی دی.
هر مسئلے سے عمران کو لا تعلق کر دیا ہے.
د هیواد د سیاست نمو عمران خان یو اړخته کړی دی او د دې تاثر ورکولو هڅه کوي چې زه محفوظ یم خو ته محفوظ نه یې. له دې وروسته په 14 دسمبر د لاهور جلسه ده او بیا به در پسې اسلام آباد ته درځو.
لاهور سے پھر ہم نے اسلام آباد تک ان کا پیچھا کرنا ہے.
د ملتان د جلسې وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی پراس په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې د اپوزیشن د مشرانو د خبرو ځوابونه ورکړل او هغه دا خبره رد کړه چې ګنی عمران خان په انتخاباتو کې د ادارو د لاسوهنې د لارې واک ترلاسه کړی.
یہ وہی مولانا فضل الرحمان ہے جنہوں نے کہ پچھلے سال بھی اسلام آباد پہ
دا هغه مولانا فضل الرحمان دے چې تیر کال یې په اسلام آباد حمله کړی وا خو پیپلز پارټی او نون لیگ ورسره دوکا کړی وا او د اسلام آباد نه مایوسه رخصت شوی وو. دا چې یو نیم سل جلسې هم وکړي نو د حکومت یو وخته هم نشي لمدولې. دا په دې وجه چې عمران خان د ولس په زور واک ترلاسه کړی او اوس یې هم ولس د یو مضبوط دیوال په سیر پشا ولاړ دی.
سیسه پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں.
د ملتان په جلسه کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو د کورونا وایرس د مثبت کېدلو په وجه ګډون ونه کړو او د هغه خور او د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو لور آصفه بوټو زرداری په دغه جلسه کې ګډون وکړو او په لومړي ځل یې یوې لوی سیاسي غونډې ته په مختصر وینا کې وویل چې د راوستلې شوي سلیکټډ حکومت د چپه کېدلو وخت را رسېدلی دی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
اور اوریدونکو مشال ریډیو تاسو په پاکستان کې د کورونا وایرس پیښې په سیاتی دودی د حکومت لخوا خبرو شوو نننۍ معلوماتو تر مخه د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې د کورونا وایرس وهلو کسانو شمیره له 400,000 واوښتې. په دوی کې 800,090 کسان مړه شوي هم دي خو 343,283 رغېدلې دي. په ډېرو هسپتالونو کې د کورونا وایرس مریضانو ساتلو لپاره بېډونه یا کټونه کم دي. ډاکټران وایي که خلک ماسک نه کاروي لاسونه بیا بیا په صابون نه وینځي او له ګڼې ګوڼې نه منع کېږي نه نو کېدای شي ټول اسپتالونه ډک شي. په دې اړه د احمد الله دا رپورټ اورو.
د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو خپرونې حکومتي ویبپاڼې له مخې په پاکستان کې د نومبر 12 نه یو واری بیا هر ورځ د 2000 نه زیات مثبت کیسونه مخې ته را روان دي چې ورسره د مړو شمیره هم زیاته شوې ده. د کرونا په مثبتو کیسونو کې د زیاتوالي راتللو وروسته د پاکستان د مختلفو لویو ښارونو په هسپتالونو کې د ناروغانو لپاره د کټونو او وینټیلیټرو څه صورت حال دی؟ د پېښور د لیډی ریډینګ اسپتال ویان محمد عاصم د نومبر په 13 مشال ویډیو ته وویل د ایوې نه بلې ورځې ته په زیات شمیر کې ناروغان را روان دي او ورسره د کټونو شمیر په کمېدو دی.
پاکستان کې چې کوم هغه لږ تر شوی د کرونا نو موږ د 250 بیډ یو کرونا کمپلیکس په لارې کې موږ اسټابلیش کړو. په کوم کې هغه ټایم کې موږ سره سلو نه زیات مریضان داخلو. په دې ټایم کې موږ سره یو اویا مریضان ته لارې کرونا کمپلیکس کې داخل دي. باقي نه مریضان دا چې چې هغه آی سی یو کې داخل دي هم چې ډیر زیات د هغه طبیعت خراب دي. لږ ورځې مخکې صورت حال په رنګ یو موږ سره هغه ټایم کې د لسونه کم پیشنټس وو. دا په دې هفته لږ ورځو کې د مریضانو تعداد چې کم د لسونه یو اویا ته ورسېدو او دا هغه مریضان چې کم ډیر زیات خراب دي.
په پاکستان کې ډاکټران ویره سرګندوي که حکومت د کرونا وبا دویمې څپې مخنیوي لپاره له وسه کوټلي ګامونه پورته نه کړل نو روانه څپه به د لومړۍ په نسبت زیاته خطرناک وي. د اسلام آباد پیمز هسپتال د انتهایي نگهداشت څانګې مشر ډاکټر فضیل ربی د نومبر په 13 مشال ریډیو ته وویل د کرونا په واټ کې په کم شمیر کې ورسره کټونه خالی پاتې دي او ورسره دا ویره پیدا شوې که په راتلونکو ورځو کې د کرونا نور زیات ناروغان هسپتال ته راغلل نو بیا به څه کوي؟
څومره ټلیفونونه زر چې حکومت 90% چې دی هغه دای چې بیډ اویلیبل شته که نشته، ځکه خلک په بیډ پسې ګرځي. نو بیډ چې کم میلاویږي د کرونا هغه په چانس باندې میلاویږي. دا مهال په پیمز هسپتال کې چې کم تقریبا 100 بیډونه د کرونا د مریضانو لپاره مختص دي هغه تقریبا ډک دي او په هغه باندې د کرونا مریضان موجود دي. موږ له احتیاط پکار دی، ځکه چې زمونږ د صحت چې کم سیستم دی هغه ډیر کمزورې دی او خدا مکه داسې وخت راشي چې بیا سیستم کولیپس شي، خلکو ته د اکسیجن ضرورت وي او اکسیجن سپلای کم وي، هسپتال بیډونه نه وي، نو بیا چې دی د کرونا د راسه زیات نقصان شي.
د روان کال د فروری په 26مه په پاکستان کې د کرونا وایرس وړومبی کیس مخې ته راغلی و او د مارچ په 13مه ترې وړومبی تن د مردان په منګا کلي کې مړ شوی و. په پاکستان کې په جون میاشت کې تر ټولو زیات 1,01,000 نه زیات کسان د کرونا وایرس نه متاثره شوي ول او 2,850 نه زیات ترې مړ شوي ول. خو د کراچۍ د جنا هسپتال ډاکټر عمر سلطان وایي د ملک نورو لویو ښارونو په شان په کراچۍ کې هم ورځ تر بل حالات د خرابۍ طرف ته روان دي. خلکو ته خواست کوي چې په احتیاط تیلار خوونو دے عمل وکڑی.
کرونا کیسز کی تعداد ہے وہ دن بہ دن بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے.
دے کرونا ناروغانو کشمیر کی ہر روز ڈیرا پتی دے طرح اضافہ روان دا او دے خر تقریبا پٹولو سرکاری روختنوں کی بسترے دکی شوی دی او پ شخصی روختنوں کی ناروغانو تا دعا یا دنی مرضی دے انتظار روستو بیٹ ملاوی گی. پ جنا روختن کی دے کرونا ناروغانو لپارا دے اتاتیا بسترو وارڈ چی یو پکی آئی سی یو ہم شامل دا جوڑا کل شوی دا او دا محل 95% وارد تکته. خلکو د کرونا وبا په لومړی سپکی لګ احتیاط کوو او حکومت هم تر زهده ټول بند لګولې وو. خدا دوی مسپا نو خو خلک سنجیده اخلي او نو حکومت سختی کوي چې لوجه ورست تر بلا په ناروغانو کې اضافه روانه ده او دا سخکاری چې دراتلونکو لسونه تر 15 ورځو کې به ټول روغتونونه ډک شي او کراچۍ ښار کې به خلکو ته په آی سی یو کې ځای ملاوېدل ډیر مشکل وي. نو خلکو ته مې خواست دی چې په احتیاطي لارښوونو عمل پکولو سره دی بغیر د ضرورت له کورونو نه راوځي.
په پاکستان کې د کرونا وبا د دویمې څپې مخنیوي لپاره د حکومتي ګامونو په اړه په اسلام آباد کې د صحت وزارت ویان ساجد حسین په دې وروستیو کې مشال ویډیو ته ویلي ول چې حکومت د اکتوبر 28مه نه په ټول ملک کې ماسکونه اچول یو ځل بیا لازمی وګرځول. د دې ترڅنګ ټیمونه یې په نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر یا این سی او سی کې ناست وي او صوبو سره د سلا مشورې وروسته فیصلې کوي. د نوموړي وینا وه په کومو سیمو کې چې د ناروغانو شمېره زیاتېږي نو هغلته دوی سمارټ لاک ډاون لګوي. په کومو مارکیټونو د ودونو حالونو او یا داسې نور رش والا ځایونو کې که په احتیاطي تدابیرو عمل نه کیږي نو هغه بیا بندوي.
له 2,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره وخت په وخت پسنو پښتنو سیمو کې ځینې خلک خپل ماشومانو ته د پولیو له ویکسینو کولو انکار کوي. په سنو خلکو کې په غلطه توګه دا مشوره شوی چې دا ویکسین د اولاد پیدا کولو مخنیوی کوي. سنو بیا د ویکسینو کولو لپاره دا شرط اخی چې ردوی په ساینو کې د ترقیاتی کارونه وشي. ډاکټران، دینی عالمانو، چارواکي وایي د پولیو ویکسین ماشومان له معذورۍ ساتي او دا ویکسین غیر اسلامي نه دي او نه هم د ماشومانو د پیدا کېدو مخه نیسي. نو ځکه باید هر کس خپل ماشومانو ته ویکسین ورکړي چې له دې معذورونکي وایرسه په امان شي. تفصیل د مجید بابر پر رپورټ.
اسلامی نظریاتی کونسل وایي ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن پر ضد د څاڅکو ورکولو نه انکار د اسلامي اصولو ضد عمل دی. د نومبر په 13مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د اسلامی نظریاتی کونسل چیرمن ډاکټر قبله یاز وویل
د خپل مطالبو لپاره د خپل بچو د خپل آینده نسل د هغوی د ژوند خطرات پېښ شي د انساني روایاتو سره او د مذهبي روایاتو سره بالکل سمون نه خوري او د بچو ژوند د هغوی مستقبل دا والدینو او د معاشره یو خوشگوار فریضه ده او که څوک په دې خیال نه ساتي هغه د قانون په مخ کې هم ذمہ دار دي، ملزم دي، سزاوار دي او د شریعت اسلام او د الله پاک په دربار کې به هم د دوی ډېره سخته نیول وي. الله پاک خو په قرآن پاک کې دا ویلي دي چې د یو انسان ژوند چې چا بچ کړ فکأنما احیا الناس جميعا لقد جئت كل انسانيت بچک او کسوک یو انسان د مرگ باعث جوشو لقد جئت ټول انسانيت مړک تخپل آئندہ نسل د بچو جون په خطراتو کې اچول د قران پاک د آیات صریح انحراف ته او د الله پاک په مخ کې باد به انتها په گرفت باعث عمل ده.
دا په داسې حال کې دا چې د نومبر له دیرشمې د خیبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې د ګوزن پر ضد د څاڅکو ورکولو 5 ورځنی کمپاین پیل شوی. حکومت وایي د صوبې 4.5 لکو ماشومانو ته د څاڅکو ورکول یې هدف ده، خو د نومبر په دیرشمه د تورغر ضلع په بر کلي کې ځایي ځوانانو د پولیو د ټیمونو مخه ونیوله او غوښتنه یې کوله چې په سیمه کې د هایر سیکنډري سکول جوړ شي. د تورغر د بر کلی د احتجاج کوونکو ځوانانو مشر محمد عالم د نومبر په دیرشمه مشال ریډیو ته وویل انتظامیه سره مذاکرات وشول او زمونږ د غوښتنو پوره کولو لپاره 15 ورځې مهلت غوښته.
زمونږ پولیو خلاف نن ډیمانډ چې کوم زمونږ مطالبه چې کوم ایجوکیشن باندې کنه تاسو په خپل هم پتی ستاسو چې زمونږ ضلع چې کوم تر 2011 کې موږ ملا شوی ده تر اوسه پورې سر جمع سره هاي سیکنډري سکول نشته دي. زمونږ سم سټوډنټان چې کوم بیا چې کله میټرکو کې دغه نه بعد هغه مطلب دی یو هوټل جوائن کوي، هوټل کې کار کوي یا داسې کور کې سلوخین دي دا کوي نو میټرک نه آخوا چاہو کم دیکھ پل کا ایڈوکیشن چاہے کنٹینیشن نشی ساتھ لینے پدا گا واجہ منتی منگے بھی چیزا منگ آواز مخ کیو رسی اور منتی منگ حقوق میرا شو پدا گا واجہ منتی منگ روکا کرے اور جو سر منگ دا خبر اوکلا چی منگ بتاو سر پخفل دا مہم چی کم دے پولیو دا
د تورغر اسسټنٹ کمشنر اظہر محمود د نومبر په دیرشمه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې تیر کال په تورغر ضلع کې د پولیو لس ناروغان مخې ته راغلي وو. د ده په خبره سخت کال ضلع کې یو ماشوم هم پولیو اغیزمن کړی نه دی او په 15 ورځو کې به د 4000 نه زیاتو ماشومانو ته دا څاڅکي ورکوي. د ده په خبره د برکلی مشرانو او احتجاج کوونکو سره د سیمې اډیشنل ډیپټي کمشنر فضل الرحمن مذاکرات وکړل او کمپاین د 100 ساعتو د ځن نفس بیا پیل شو. دا چې په کومو شرطونو د برکلی خلکو د پولیو ټیمونو ته اجازه ورکړو په دې اړه فضل الرحمن مشال لیډیو ته وویل
دا یوه نیمه قبایلی سیمه ده او دلته د جرګو روایت هم شته. نو موږ یوه حجره کې راجمع شو او هلته د کلی مشران هم وو. نو دوی سره په ډیر ښه ماحول کې خبرې شوې. د دوی غوښتنه د هایر سیکنډري سکول په اړه وه. نو بیا موږ د ضلع د تعلیم مشر هم حجرې ته راوغوښتو او هغه ته مو وویل چې دا ستونزه په سمدستي توګه اړوند چارواکو ته ورسوه او موږ به دا مسله اوس پیښور کې د تعلیم سیکټري او نورو چارواکو ته هم رسو او په هغوی به ضلعي انتظامیه ټینګار کوي چې دا ستونزه زر تر زره حل شي.
د پولیو د څاڅکو نه د انکار د ستونزه له څه مودې راهیسې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې وخت په وخت رامنځته کیږي او کله هم چې دا ډول انکاري خلک رامنځته شوي دي نو د پولیو په ناروغانو کې اضافه شوي ده. تیر کال په مردان، کرک، خیبر قبایلی ضلع او جنوبي وزیرستان کې د پولیو د څاڅکو نه انکاري خلک مخې ته راغلي ول. تیر کال په ټول هیواد کې د پولیو ناروغانو شمیره 1,000 وه. سخ کال دا شمیره 1,000 راډیټه شوې ده. په تیرو وختونو کې د پولیو د څاڅکو په اړه افواګانې مخې ته راغلې وي چې پکې د بچو نه پیدا کېدو خبره کیږي، خو د پاړچینار روغتون مشر ډاکټر ناصر حسین وایي په دې افواګانو باور کول د خپلو بچو مستقبل سره لوبې کول دي.
خپل ازاین د پاره دوی دا پروپیګنډا کوي، ډېر عجبا عجبا خبرې کوي. داسې خبرې کوي انسان عقل فهم نه بالکل وریا دي، سارا ذهن هغه خبره مني نه. دوی چوک یو پروپیګنډا کوي، صدا نسل کوشي کوي. هنون کې 30 ایئرس تقریبا نیمه دا سرویس وشو، دا 30 ایئرس کې خپل مخ پلو بچای تای تو بچای اندا بچی کی نور بچی دای په مخ کې ځوانون شوال و دینه و شوال بچی و شوال اوس په دې خبرې باندې دو کوی دي. چونکه دا نسل کوشي ولا خبره خو غلطه ده، اوس نور نور سی آی و دې ته دا حرام ده پته نشته چې دې څه شی د څه شون غړي دا پولیو ډراپس کې ځاګه انسان د پاره حرام دي.
دا محل په خیبر پښتونخوا کې د پولیو 22 ناروغان دي. حکومت وایي چې غواړي د هیواد هر ماشوم ته ورسي او دا ساسکی ورکړي. د نړۍ په ګڼ شمیر هیوادونو کې د پولیو ناروغي ختمه شوې، خو یوازې پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه دي چېرته چې اوس هم دا ناروغي شتون لري.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
اور عیدن کو مشال ریڈیو تاثور په 2013 کال کې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې شامل شوې. هغه مهال د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې دغه تبه ترقیاتي کارونه کیږي، عدالتونه به جوړیږي او د امنیت چارې به پولیسو ته سپارل کیږي، خو خلکو په بیلابیلو موقعو د دې وعدو د نه عملي کېدو ګیلې کړې دي. اوس چارواکو یو نوی پلان اعلان کړی چې په وینا یې په عملي کولو سره به د قبایلي ضلعو خلکو اقتصاد ښه او روزګار زیات شي، خو له تجارت سره تړلي خلک وایي حکومت باید ژمنې عملي هم کړي او اعلانونه دی نه کوي. تفصیل د فرهاد شنواری په ریپورت کې.
د وړو او درمیانه کاروبارونو د پرمختیا حکومتي ادارې سمیډا چارواکي وایي چې دوی د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو این ڈی پی او امریکایي ادارې یو ایس ایډ سره په ګډه د قبایلي ضلعو د معاشي بحالۍ لپاره د سپارښتنو یوه مسوده تیاره کړې او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ته یې وړاندې کړې. حکومتي ادارې سمیډا په وینا دوی لومړی په قبایلي ضلعو کې مخکې نه موجود امکانات وکتل چې هلته کوم کاروبارونه ممکن دي او دا غي نه پسې ورته پلانونه جوړ کړل چې شخصي او سرکاري کمپنۍ او ادارې پکې سرمایه‌کاری وکړي او تکنیکی مرسته به دوی ورکوي. د وړو او درمیانه کاروبارونو د پرمختیا حکومتي ادارې سمیډا صوبایي مشر راشد دمان مشال ریډیو ته وایي چې موږ په دې مسوده کې دا منصوبه هم شامل کړې و چې په قبایلي ضلعو کې به افغانستان سره په پولو باندې ډیوټی فری یا د بغیر ټیکس مارکیټونه جوړوي او دا پروژه عملی شوه.
نو دې کې الحمدلله دو سایټ سی دی هغه پی ایم چې دا لاست وی چې دا اناؤنس وکړو. ټوټل چار کراس بارډر مارکیټ دی ګورنمنت اپروو کو دو باندې کار سٹارټ شوه دا داسې کم چې لینڈ روټس دی افغانستان سره ټچ کیږي. نو ټوټل مونږ 8 اپروو ریکمینډ کړو دي کې اغم الحمدلله فیډرل ګورنمنت اناؤنس کړی دا او اغا ګریجولی
راشدمان وایي د روان کال دسمبر پورې به پکې درې پروژې نورې هم شروع شي، یعنی ماربل او گرینایټ، زراعت، تازه میوو سبزیانو، جدید منډۍ او سټوریج یا خوراکي سیزونو خوندي کولو منصوبې پکې شامل دي.
دسمبر پورے دو ندرے پروجیکٹ کی تمام صوبائی گورنمنٹ تا پیش کی لگیا اور اگسرا مون ٹوٹلی انٹریکشن کیو اگسرا مطلب میٹنگز روان دی اور دا فنڈڈ بائی دا پروینشل گورنمنٹ بھائی اور دا یو یو پروجیکٹ جدا ڈفرنٹ ڈسٹرکٹ کے یو جو ماڈل طور پر لگو اس دے مون ڈاکومنٹ ڈیولپ کی لگیا اور گورنمنٹ تا پیش کو ان شاء اللہ امید دا کہ کمنگ جو فائنینشل ایئر کے دا پروجیکٹ سیدھا با گورنمنٹ ایڈ کئی اور امیڈیٹلی دے علاقوں کے دا پروجیکٹ سیدھا با سٹارٹ ہی گی.
سمیر ڈوائی ہلتے پکبیلی سے لو کی پر ریگولیٹری اصلاحات باندې هم کار شروع کړی چې کاروبارونه قانوني او رجسٹر وي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز ډایریکټر زاهد الله شنوار وایي
خبره بالکل ډیره مهمه ده چې دا ریګولیټری فریم ورک خبره کړې ده چې دا هلته مونږ انټروډیوس کوو. موجوده حالاتو کې په قبایلي سیمو کې د ټیکس ایگزمپشن هم پروت دی 2023 پورې ښه ډېر مراد دا جوړیږي ټیکس ایگزمپشن زما دا خیال دی. نو دغه ریګولیټری فریم ورک او انفراسټرکچر ډیولپمنټ چې دی دا په اولنی سټیج کې پکار دی. هر ضلع د خپل پوټینشل مطابق هلته یو پروجیکټ ورکول پکار دی، یو هم پکې پاتې کېدل نه پکار. هلته د ټوریزم پوټینشل دی، چرته د منرلز دی، چرته د انډسټری دی، چرته د ټریډ دی، چرته د اګریکلچر دی.
سمیر ډوایی په قبایلي ضلعو کې به کامیاب سرمایه کاری او کاروبار لپاره بینکونه قایموي، سرکونه به جوړوي، انټرنیټ اسانتیا به ورکوي او کاروباري پوهې لپاره به تربیتي غونډې کوي. فرهاد شینواری مشال ریڈیو خیبر.
مشال ریڈیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکو دی د احمد الله نه بلند خبرونه باورو.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان د رارواني جمعې خالی او یکشنبه په ورځ په ټول هیواد کې د احتجاجونو کولو اعلان وکړو. د نومبر په 13مه د پنجاب په ملتان ضلع کې پی ډی ایم جلسې ته خپل وینا کې مولانا فضل الرحمان دا اعلان د پولیسو لخوا د سیاسي ګوندونو پلویانو د نیولو پر ضد وکړو. پولیس وایي 370 کسان یې گرفتار کړي دي، خو اپوزیشن ګوندونه ادعا کوي چې حکومت یې د 1300 زیات کارکنان گرفتار کړي دي. د جلسې په خبرګون کې هم د نومبر په 13مه د اطلاعات او خبرونې وفاقي وزیر شبلی فراز په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل د جلسو له وجې حکومت هیڅ ویره طرح نه محسوسوي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیره د 400,000 نه واوړېدله. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې له مخې په 13 ساعتو کې د کورونا وایرس شاوخوا 2500 نوې پیښې ثبت شوي او 68 کسان ترې مړه شوي دي. د پاکستان وفاقي حکومت د راتلونکو 15 ورځو لپاره د ډیزلو یو لیټر په نرخ کې 4 روپۍ اضافه وکړه. د پاکستان خزانه وزارت د نومبر په 13مه په خپل خبر پاڼه کې ویلي په نړیواله کچه د تیلو په بیه کې د اضافي وروسته حکومت صرف د ډیزلو په نرخ کې اضافه وکړه او ولسته اسانتیاوي ورکولو لپاره د پېټرولو او خاورو تیلو نرخونه پر ځای ساتلي دي. د ناتو سرمنشي د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې ویلي چې اتحادیان د افغانستان په اړه له یوې سختې دولارې سره مخامخ شوي دي. ینس سټولټنبرګ د خبره د نومبر په 13مه په برسلز کې خبریالانو ته په انلاین کانفرنس کې وکړه. نوموړي دا بیان په یو داسې وخت کې ورکړی چې امریکا خپل فوجونه د افغانستان نه ایستلو لپاره تیاری کوي او په یاد ملک د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو حملې هم دوام لري. او د امریکا منتخب صدر جو بایدن یو شمیر نورې زنانه په خپل کابینه کې په اعلی عہدو نومولو سره ویلي د جنوري په 13مه واک ترلاسه کولو فوري وروسته د معیشت د بحالۍ لپاره به کار پیلوي. د نوموړي په فهرست کې تر ټولو لومړی جینټ یلن دا چې د 2014 نه تر 2013 پورې فیډرل ریزرو لومړی خزینه مشر په توګه کار کړی.
د بلوچستان یونیورسيټي د براوي څانګې مشر ډاکټر
اریدونکو لند خبرونه د احمد الله نه واردل ورسوسته یو ریپورت طرف ته. د بلوچستان یونیورسيټي تختور شوی استاد پروفیسر لیاقت سنی پر خودل شوی دی. نوموړی د نومبر په 13مه نیټه د بلوچستان په مستون کې د پوهنتون له دوه نورو استادانو سره نامعلومه وسلوالو تختولی وو. د تختبنی شاوخوا 2 ساعت وروسته د هغه ملګري ډاکټر شبیر شاوانی او ډاکټر نظام بلوچ پر خودل شو، خو د تختونکو له ځان سره وساتو. په 13 د پاسه یو لسیزه کې د بلوچستان یونیورسيټي 15 استادان وژل شوي، 4 تختول شوي او په لسګونو بیا نور ثبوت د بدله شوي دي. په دې اړه تفصیل له عبدالحی کاکړ په ریپورت کې اورو.
د بلوچستان یونیورسيټي د براوي څانګې مشر ډاکټر لیاقت سنی له هغه یو ورځ وروسته د نومبر پر 13مه نیټه سهار وختي کور ته ورسېدی چې د تښتونې پر ضد د زده کوونکو سازمانونو، بلوچ ملت پاله ګوندونو او د بلوچستان یونیورسيټي د استادانو اتحادیې احتجاج وکړ. د بلوچستان پوهنتون اکیډمیک سټاف اسوسیشن مشر کلیم بړی چې د نومبر پر 9مه نیټه په کوټا پرېس کلب کې د خبري غونډې پر مهال حکومت ته 4.5 ساعته وخت ورکړ چې ډاکټر لیاقت یې پیدا کړي. دوی دړکه ورکړه که پیدا نه سو نو احتجاج بکوي او په صبح کې به د 14 جمعات د روانو امتحانونو له څارلو بایکاټ وکړي. د استادانو د اتحادیې د دې دړکې 4.5 ساعته لانه پوره چې ډاکټر لیاقت سنی سهار وختي کور ته ورسید. د بلوچستان حکومت ویاند لیاقت شاوانی د نومبر پر 9مه نیټه مشال ریډیو ته د ډاکټر لیاقت سنی کور ته د رسیدو تصدیق وکړ.
رپورټ ډیپیو ته ورکړ، ډیپیو چې مقدمه درج کړه. بیا چې د بلوچستان ګورنمنټ سي خپل پرواله زور لیویز دی پولیس دی ایف سی دی دا تو پروفیسر بازیابی دا پارا مختلف ایریا چی دی دوی سر شروع کرد و کوشش شروع کرد. نو بیادا دی چی نن سحر ڈاکٹر سریر صاحب چی دی خپل کور تو ورس دی اور دی دارا بایغال ورکر
دی. بلوچستان پوسټ نومې ویبپاڼه د پروفیسرانو د تښتونې په اړه په ویډیو ریپورت کې د تښتونکو لخوا پرېښودل شوی ډاکټر شبیر شاوانی خبرې هم شاملې کړې دي. نوموړي د پیښه په اړه ویلي چې د نومبر پر 18مه نیټه د دوی ګاډۍ مخپټو کسانو ودروله او دی او ډاکټر نظام بلوچ یوې او ډاکټر لیاقت سنی بلې ګاډۍ ته په زور واچول. خو دده په خبره د 2 یا 2.5 ساعته سفر وروسته دوی دواړه د یو غره په لمن کې پریښودل. په بلوچستان کې په 2018 کال کې د جنرال مشرف د واکمنۍ پر مهال د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټي د پوځي عملیاتو پر مهال تر وچل کېدو وروسته ځینې بلوچ وسلوالې ډلې جوړې شوې وې چې له پاکستان د بیلودو لپاره وسلواله مبارزه پیل کړه. د دوی د وهلو لپاره د پاکستان فوج عملیات وکړل. پر دې مهال ګڼ شمېر بلوچ سیاسي فعالین تښتول شوي چې بلوچ ډلې تور پر فوج لګوي، خو هغه تل دا تور رد کړی دی. همدې حالاتو ته په کتو سره د دې درې پروفیسورانو د تښتېدو خبر خپرېدو سمدستي وروسته د بلوچ د کونکو سازمانونو او استادانو اتحادیې لخوا سخت غبرګون وښول شو. خو نه حکومت، نه د تښتونکو له منګولو خلاصوي استادان، او نه هم د پوهنتون د استادانو اتحادیې دا ویلي چې دوی درې واړه چا تښتولي دي. د بلوچستان یونیورسټي اکیډمیک سټاف اسوسیشن جنرال سیکرټري باقی جتک د نومبر پر 10 نیټه مشالې ټول چې دوی ته نه د معلومه چې دا استادان چا تښتولي دي.
درې کسان چې وړي خلق نه دي معلوم چې دا خلق دلی دوری موږ چا پښتنه کړي، پولیس والا سره یا دا ډیپټي کمشنر مستون سره دا علاقې پولیس لیویز سره چاته ندی معلوم شو کسان دی. نو یو خبر راضی یا یو لفظ انسان په ذهن کې راځي دا نامعلومه خلک دی، نو ته دا نامعلومه خلاف اف آی آر هم در شو یونیورسټي کنټرولر صاحب اف آی آر درج کړ. ته د ورځې استادان واقعي نو استاد چې واقعي جام سړی بخوره کې به سهال.
په بلوچستان کې رواني ناکراری د کوټي نوسري د نورو طالبي ادارو په مقابله کې زیاته ځپده ده. د نواب اکبر خان بوکټي تر وژل کېدو وروسته بلوچ سازمانونه په پوهنتون کې ډیر فعال ول، او د دې لپاره حکومت په لوشمیر کې ملیشیا ځواکونه ځای پر ځای کړل چې په نتیجه کې هلته سیاسي فعالیتونه نشتې پټه په ودرېدل. د باقی جتک په وینا په تیرو څه د پاسه لس کلونو کې 15 استادان، پروفیسر صفدر کیانی، پروفیسر نازمه طالب، پروفیسر سبا دشتیاری، خورشید انصاری او محمد دانش عالم وجل سوي او څلور استادان تښتول سوي دي. د یونیورسيټي د اکیډمیک سټاف اسوسیشن مشر کلیم بړی چې د نومبر پر 10 نیټه مشالې ډول چې د استادانو وژنه او تښتونه په شوونکو کې ویر خبره کړې ده.
په کلاس روم کې چې کوم لیکچر ورکړي، خصوصا هغه استادان چې د پولیټیکل ساينس، د هیستوري، د انټرنیشنل ریلیشنز یا ماس کمیونیکیشن، هغه یقینا سبجیکټس هم ټول د سیاست سره، د نظریاتو سره او کنټینټ سره، دغه سی ډیسکورس دغه سی پاغه باندې ایون د لیکچر په دوران کې هم دا مشته معلوم دي چې استادان ډېر احتیاط کوي او پاغه باندې دا سی یو د خو علامات تا به خصوصا چې مشکم استادان ریسرچ آرټیکل لیکي په مختلف ریسرچ جرنلز کې، هغه کې هم ډېر زیات په دې باندې ذهني تور یو فشار وی او کوم الفاظ او فکر او خبره هغه داسې وی چې سبا ودته یو ایشو نو سره جوړه.
باقی جته کوي چې د یونیورسيټي استادانو اتحادیه د دسمبر پر لومړۍ نیټه غونډه رابللې چې پکې به د استادانو ژوند ته د وروړاندې غوښونو د مخنیوي لپاره تګلارې ټاکل کیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو. په پاکستان او افغانستان کې کورونا وایرس د فروری په میاشت کې ښکارا او په جون کې دومره زیات شو چې د خلکو پر اغونډېدو کاروبارونو بندیز ولګول شو. په دې کې سندرغاړي هم ډېر متاثر شو، ځکه چې دوی ودونه ته نشي تللی او کنسرټونه هم نه کیږي. اوس دوی پریشان دي چې د کورونا وایرس یو ځل بیا زیات شوی نو ښایي بیا یې سازونه خاموشه او ژوند سخت شي. په دې اړه تفصیل د شانواز ترغزی په رپورټ کې اورو چې په موسیقي پیلېږي.
هغه هنرمندان چې زیاتره مجلسونه به د وادونو په موقع په میدان کې ولوي چې دوی د کورونا د لاکډاون په دوران اول هم ډیر د تاوان سره مخ شوي، او اوس هم یریږي چې حسنه چې د کورونا د دویم چپې له وجې یو وار بیا د هنر د لارې ګټه وټه بند شي. تحمید باچا د شوقدر وسیدونکو د ورباب غوږ یو دی وای چې د فروټو او یا د شنې میوې رړه هم لګوي، خو د ناروغي له وجې هغه هم دا یو میاشت کېږي چې پریخې ده.
وجیب پابندي د غواش کار روزګار هم نو پیش په دوه سفورې پروګرامونو د حالاتو کې پروګرام رام لبشر خلالونو پولیس مولیس پرا للبصر سوی بند کو بس کله نا کله پروگرام للال شوفیش زرا خرچه مرشم به زبار شه د سه بازار کی د دی حالت تی بس دغه کرونا دا د دی غا غی دا قصه قطای
جنان تمرا غرور مکړه څه خو ظلم یم زما ما فدا جانا.
د پخوانی فاٹا هنرمندان د ترهګری او وروستو د اسکری اپریشن لوجه هم ډیر متاثر شوه. تهمید باچا او د ډلی وویل چې د قبایلی زلو هنرمندان زیاتره د خپل سیمو لاندې په شوقدر پیښور او د جنوبی زلو بیلابیل سیمو ته لاړ دي او په هغه ځایونو کې ځان له دوی پوینه ډیرې نیولې. دغه هنرمندانو په خپل هم او حکومتي ادارو هم کړی داسې کوشش نه دی کړی چې دوی خپل باقاعده رجسټر تنظیمونه جوړ کړي. خود آرټیسټانو او یا هنرمندانو رپورټینګ کوونکې او د انګریزي ورځپاڼې ډان خبریال شیرالم شینواری مشاد رډیو ته وویل چې اوس ځینې ځوانانو کوشش روان کړی چې د ولسی هنرمندانو شمیره راغونډ کړي.
موږ هغه کسان چې هغه بالکل ډېر زیات اکټیو دي او سرګرم دي په ولسی مسلونو کې دی راځي، نو دا غي شمیره تقریبا تر 2000 نه زیاته ده. د وجی په دوران کې به خو شرلګ او نیوړه روسو یو پرایوټ فرم چې هغه ته کور په کور باندې چې کوم کسانو هغه تر صحیح وا هغه ته د خوړې سامان ورکړو. تاسو بل هیڅوک حکومتي کس دا ونه شي کولای چې دا غي څه پکیج دی یا څه پروګرام دی. که څوک موږ چا سره خبرې هم کړو نو موږ ته دا ووایي چې یاره موږ روان یو، موږ سره رابطه کې یو. خدای چې تپوس کړو نو هنرمندان د هغې نه انکار کوي چې موږ سره خو دې میلاګي ویږم نه.
د شیرعالم شینواری پوه نه چې دې هنرمندانو کې زنانه هم شاملې دي، خو د سیمې د رسم او رواج تر مخه زیاتره زنانه د فن نه اخوا کېږي او په پردو کورونو کې په خدمت مجبور دي. د کرونا د لاکډاون موده په پاکستان کې څه 15 میاشتې اوږده وه چې د روان کال د 14 مارچ نه تر د 15 ستمبر پورې غځېدلې وه. د ملاکنډ سردار یوسفزی چې د پښتو ژبې سندرغاړی دی وویل چې ولسی هنرمندانو د ده سره هم رابطه ده او د کرونا د لاکډاون په وخت به خپل مشکلات له ده سره شریکول. هم
هغه ماته دا ووایي چې لکه موږ په دې کار علاوه بل څه کار نشو کولی.
خود تهمید بچا پوینا چې هر کله په دوی مشکل راغلی دی، نه حکومت او نه معاشره د دوی سره مرسته کړي، نو ځکه ځان له متبادل روزګار هم ساتلی. البته د ده سره تبلی سنم وای چې ده ته هنر د پلار نیکنه ورپاتې دی او نور هیڅ یو کار نه دی زده کړی او نه ورسره د کاروبار دپاره پیسې شته چې نوی کوم کار پې شروع کړي. بس که هنر د لارې ګټه وټه بنده شي نو یوازې د بیلچي او د ټاټکي مزدورۍ کوي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
په خیبر پختونخوا کې چارواکي او پوهان په تیز سموده کې په صبح کې د انټرنیټ لارې د خصو د زورونې پیښو کې د خصو د زورونو په پیښو کې د زیاتوالي خبره کوي. په صبح کې د جنسي زورونو ښکار خصو د ژغورنې ادارې محتسبې رخشنده ناس مشال ریډیو ته ویلي داسې کیسونه ورته ورغلي چې پکې جنکي او خصي په موبایل میسجونو یا په سوشل میډیا تنګول کیږي. پوهان وایي ډېر داسې کیسونه د ویرې له امله نه رپورټ کیږي، نو پکار ده چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره حکومت او متعلقه ادارې ګامونه پورته کړي. تفصیل د ملي مرزاده پر رپورٹ کې.
د خیبر پختونخوا چارواکي او پوهان وایي چې په صوبه کې د انټرنیټ لالارې د خزو د زورونې پیښې زیاتې شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د جنسي زورونو ښکار خزو د ژغورنې ادارې محتسبې رخشنده ناز د نومبر په 28 مشال ریډیو ته وویل چې په دا وروستیو کې دوی ته د انټرنیټي جرمونو یو شمېر پیښې رپورټ شوې چې پکې ښځې او جینکۍ زورول شوې دي.
موږ
په تیره په کووډ او لاکډاون کې وکتل چې په انټرنیټي جرمونو کې زیاتوالی راغلی دی. یو خو دوی داسې فکر کوي چې کومې ښځې کار کوي یا جینکۍ پوهنتونونو ته ورځي، هغوی لاسرسي ته موجودې دي، نو هغوی ته مسیجونه کول. که جواب نه ورکوي نو غیر مناسبې ویډیوګانې ورته لیږل، بیا د رسمي او مدني ټولنې له واټس اپ ګروپونو یا فیسبوک د هغوی نمبر اخیستل او پر فیسبوک د دروغو آی ډي ګانې جوړول، دا ټول پکې شامل دي. مونږ ته یو داسې کیس راغلی چې د یوې علاقې د جینکو فیسبوک پاڼه جوړه شوې وه. هغه جینکۍ خبر هم نه وي چې پر فیسبوک یې د هاٹ گرلز په نوم یوه پاڼه موجوده ده.
خبر بھی نہیں تھی اور ان لڑکیوں کی طرف سے کہ وہ فیس بک جو ہے وہ ہاٹ گرلز کے نام سے انہوں نے لانچ کر دیا.
د خیبر پختونخوا حکومت د 2019 کال په جنوري کې د پېښور های کورټ په حکم له ایجنسی زبرونو نه د خزو د خوندي کولو ادارې لپاره محتسب او ټاکله. صوبایي محتسب وایي چې دوی د پلټنو فدرالي ادارې اف ای اے د انټرنیټي جرمونو مخنیوي څانګې سره نږدې کار کوي. دا غي په خبره دوی سره چې پر انټرنیټ د خزو د زبرونې کیسونه راځي، په کار کې د خزو د زبرونې مخنیوي قانون لاندې کاروایی کوي، خو چې کومو کیسونو کې فورنزیک شواهدو ته ضرورت وي هغه اف ای اے ته سپاري. په پاکستان کې د برېښنایي جرمونو مخنیوي قانون سره سم اف ای اے د دغو کیسونو تحقیقات کوي. په پېښور های کورټ کې د سایبر کرائم یا انټرنیټي جرمونو کیسونو وکیل مهوش محب کاکا خیل هم د ښځو او جینکو د آنلاین زبرونې پېښو کې د اضافه خبره کوي او وایي چې زیاتره کیسونه د یرې له امله نه رپورټ کیږي او ځینې جینکۍ ځانوژنې ته مجبوري شي.
اس کے زیادہ تر کرائم زی پخوا چی بکم پلا رکوشو کے کم ہیراسمنٹ کے دا آگے نہ ڈبل ہیراسمنٹ اس آن لائن کی زمونگا چی پم آف لائن ہیراسر زو آگا اس ٹول چی کم دی آگا آن لائن ہم تاسو تنگ گئی اور تاسو سٹاک تا ہی دی دی جی میں کہے چونکہ اگوی چاہتا ویرے نیشی اور منٹلی دیرے جاتے سٹریسٹ ہوئی اور اگوی کافی ٹورچر کی گی لگے اگوی پکچرز مارک شی اگوی خپل پیرنٹس تا نیشی ویلے تو آگا جی میں کہے دیرے جاتے دباؤ کے راشی اگوی سوسائیڈ اٹیمپٹ تاسو دیر کیسز پاکستان پہ ہم راضی خواہ رپورٹ کی گی نا.
میں وشوائی دا سے کیسونا ہم ورطا ورغلی دی چھے متعلقہ ادارو تا جینا کو خپل شکایت توڑی وی خو بیا حل تا دا زینو کارکون کل اخوا بلیک میل کی گی چھے پا پریشانی کیے دو چند دا اضافہ ہوشی. پا پی خبر کے مدنی فعال کمر نسیم وائی دا حکومت و متعلقہ ادارو ترسنگ دا مور پلار ذمہ واری جوڑی گی چھے دا انٹرنیٹی جرمونو خلاف موجود قانون او دا انٹرنیٹ دا خوندی استعمال پاڑا خپل بچی خبر کری.
زمونږ زنانه او د ماشومانو یو لوی تعداد د سایبر بولینګ د سایبر هراسمنت او سیکشوال اند کمرشل ایکسپلویټیشن شکار شوی دی. بدقسمتی دا ده چې پیرنټل کنټرول نشته دی. زمونږ چې کوم نوی نسل دی د هغې سره انټرنیټ موجود دی، انډراید فون ورسره موجود، مشران ذمواري جوړیږي چې هغې خپل ماشومانو ته د انټرنیټ سیف استعمال وښيي چې فیسبوک یا سوشل میډیا استعمالولو سیکورټي څوک دي، څوک خلک ایډ کول غواړي، څه قسمه انفارمیشن مونږ یو اجنبي سره شیئر کولی شو. بعض شیزونه داسې دي چې هغه د زنانو یا د ماشومانو په حق کې مفید نه دي، هغه د پی ټی اے ذمواري ده او بیا داسې د اف ای اے ذمواري ده چې کوم رپورټ سي د راشي پاغي باندې فعال کردار ادا کړي.
کمر نسیم ویل په نصاب کې د هم دغه معلومات شامل کړل شي او د ټي وي ریډیو اشتهارونو لاره دي معلوماتي مواد نشر کړل شي چې کوم کار د زیاتی په زمره کې راځي او باید چیرته رپورټ کړل شي. د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون په 2018 کې د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون د حکومت په وخت منظور شوی او چې هدف یې د انټرنیټ پر مخ د جرمونو مخنیول وو. دغه قانون د نورو صوبو ترڅنګ په خیبر پختونخوا کې هم موجود دی. دغه راز په خیبر پختونخوا کې په 2010 کې د ښځو د جنسي زورونو د مخنیوي قانون منظور شو چې تر مخه په هغه جرم کې تورن شوو لپاره مختلفې سزاګانې ټاکل شوې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پېښور یو اوسیدونکی وایي چې په زوی یې په سکول کې تشدد شوی، استاد سخت وهلی دی. نوموړي زیاته کړې استاد یې زوی ته د سزا ورکول لامل ناوخته ورته ګیا دبی، خو د سزا له بچې بچی ته ذهني او جسماني زیان رسېدلی. بلخو د تعلیمي چارو پوهان وایي حکومت په سکولونو کې د سختو سزاګانو پر ضد قوانین په سمه توګه نه عملي کوي او د مجرم د معاف کېدو له بجې دا ډول پېښې مخې ته راځي چې له بجې د ماشومانو ترڅنګ تعلیمي نظام ته هم زیان رسېږي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو خوندیتوب قانون له مخې په سکولونو کې په سزاګانو بندیز دی. تفصیل په دې رپورټ کې اورو. په خیبر پختونخوا کې د زده کوونکو پلرونه او د تعلیمي او قانوني چارو پوهان وایي حکومت دې په سکولونو کې د استادانو لخوا د زده کوونکو وهلو او ټکولو مخنیوي لپاره قوانین په سمه توګه عملي کړي. دوی دا خبره په داسې حال کې کړې چې د پېښور یو اوسیدونکي د نومبر په 10 مشال ریډیو ته د نوم نه خپرولو په شرط وویل څو ورځې وړاندې دغلته د سکول استاد یې زوی سخت وهلې ټکولې او استاد یې زوی ته د سزا ورکولو لامل ناوخته ورته یادوي. نوموړي زیاته کړه چې د وهلو ټکولو له وجې ماشوم ته ذهني او جسمانی زیان رسیدلی.
زمنګ نه ماشوم د شپې ودو نو اړخ یړلو غنا وخت چې کوم وخت اړخ خړلو نه چې دا پین مو د شپې د بهښ نه لیکړي په خوب کې نو بیا د مور چې د کتلې چې دا د ولي وښ نه لیکه نو هغه چې بار هر کمیس مس ولو چت کړي نو بملا باندې د غین سپورټس او د سټیکر د سی په خوب باندې ټول ایگزامینې ول کړي نو ټول بیا را پاسولې دي نو په خوب خوب کې هر ویل چې دا ویل مو ماته فیل چې دا به حل وینا او که چې دا حل ویل نو دینه ور زیات وام نو ریمنټل ټارچر کړي او فزیکلی فاډ زیات وهلې
د پاکستان د نورو برخو په سیر په خیبر پښتونخوا کې هم اکثره پسکلونو کې دستکونکو د وهلو ټکولو یا غی ته د سختو سزاګانو ورکولو خبرونه مخې ته راسي. د 2018 کال په جون میاشت کې د ګلګت بلدستان په غزر ضلع کې د خونسي یوې استکونکې د کورنۍ لخوا تور پورې شوې وو چې د یوې استادې د وهلو ټکولو له وجې مړه شوې ده. د تعلیمي چارو په عمر او اورګزی وایي چې په سکولونو کې د سختو سزاګانو له وجې اکثره زده کوونکي سکولونه پرېږدي او یا د ویرې له وجې په زده کړو کې ډېر رستو پاتې شي.
کنن موږ وګورو څه د پاسه دیرش لکه ماشومان په خیبر پختونخوا کې سکولونو نه بهر دي او بیا چې کوم پاتې ماشومان دي په سکولونو کې چې کوم راځي او سبق وایي او هغه سره چې بیا دا قسم زیاتی کېږي نو یقینا ماشوم مینټلی هم په هغه باندې اثر پرېوځي او فزیکلی هم پرېوځي ماشوم د سکول نه لارې جدا کی.
عمر اورګزی زیاته کړه چې ګڼ زده کوونکي او یو استاد گرانی مالی او کورنۍ مسئلے د استاد د کور او سکول ترمنځ فاصله هم هغه وجوهات دي چې له وجې استاد په ماشوم گزار وکړي او یا هغه ته سخت سزا ورکړي. خو بیا په باجوړ کې استاد عمر خطاب وایي چې اکثره زده کوونکو ته سزا د غی د غلطیانو له وجې ورکول کیږي خو استادان د خپلو ذاتی مسئلو له وجې زده کوونکي نشي وهلي.
استاد چې کوم دی نو غتی انداسي نشي کولای چې مطلب دا دی هغه خپل یو بچی لکه په کور کې کوي او یا د غی دا سکول کې وي بچے نو هغه بچرته خپل بچے دسه بیزایا دغه ونوي خو خامخا د هغه نه غلطی شوی او غلطی چې کوم دی زما د نظر مطابق یو فیرنی بلکې بار بار دغه شوی.
د خیبر پختونخوا کابینه د 2018 کال په اپریل کې د صوبې په سرکاري او شخصي سکولونو کې زده کوونکو ته سزاګانی ورکول غیر قانوني ګرځولو لپاره یو بل منزور کړی وو چې لمخې مجرم ته 5000 روپو جرمانه او د شپږو میاشتو قید سزا کېدای شي. په پیښور کې وکیل فضل خان ایڈوکیټ وای چې د پاکستان د قانون لمخې په سکولونو او دینی مدرسو دواړو کې زده کوونکو ته په سزا ورکولو بندیز دی.
پاکستان چې کوم قانون دی پاکستان پینل کوډ 1860 چې کوم قانون دی دې کې یو سیکشن دی 89 د دې مطابق پیرنټس ته ټیچرانو ته وارډس اور ګارډین چې کوم یو وي هغه ته د اختیار وو چې د 12 سال نه کم معشومان که دا غی دا تربیت دا پارا دی دا وحی اسمانی هلکه پلکه تشدد پی کئی نو دا دیتا اجازت دی. دا غا سیکشن نو دا چیلنج شو اسلام آباد های کورٹ کی و اسلام آباد های کورٹ بلکل وویل چې دا غلط دی دا دی منسوخ شي. زیات واقعاتو شو چې هغه کې به ایون معشومان تشدد نه یا کمړه نشو نو ذهنی طور باندې با جسمانی طور باندې با بالکل مفلوج شو. هر کال به تقریبا 35000 کم و بیش ماشومانو سکولونه پریخول.
اسلام آباد های کورټ د 2016 کال په فروری کې د یوې اوریدنې پر مهال زده کوونکو ته د مور یا پلار سرپرست او استاد لخوا په سزا ورکولو بندیز لګولی وو خو دا بندیز یوازې په اسلام آباد کې عملي شوی دی. د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو ډایریکټوریټ یو مشر ملک مقصود مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا د 2018 کال د ماشومانو د خوندیتوب د قانون لمخې په سکولونو کې هم زده کوونکو ته په سزا بندیز لګول شوی او دا تر ډیره حده عملي کیږي. ملک مقصود زیاته کړه که په سکول کې په زده کوونکي تشدد وشي یا غته سزا ورکړل شي نو له دوی سره په مفت یا وړیا نمبر 0800111800 رابطه کولی شي. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د 2016 کال په مئی کې اسلام آباد های کورټ ته ویلي وو چې زده کوونکو ته په سکولونو کې د سزا ورکولو پر ضد کابینه د یو بل منصوري ورکړې ده او پر دې به ډېر ژر په پارلیمان کې بحث کیږي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د خیبر پختونخوا بلوچستان په ځینو برخو کې په وخت د باران نه کېدو له وجې تر اوسه په للمینو ځمکو د غنمو کښت نه دی شوی، خو د زرعي چارو پوهان وایي کروندګر په دسمبر کې هم غنم کرلی شي. دوی هم همداراز ټینګار کوي چې د للمینو ځمکو بزګران دي د نورو فصلونو کښت تجربې وکړي او ځمکه د شاړه نه پرېږدي. تفصیل د پامیر ساحل په رپورټ کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې د کرنیزو چارو پوهان وایي د للمینو ځمکو بزګران ان د دسمبر تر نیمایي پورې د غنمو تخم کرلی شي. د خیبر پختونخوا قبایلو او د بلوچستان په مختلفو برخو کې کروندګر عموما د اکتوبر له نیمایي څخه د نومبر تر نیمایي پورې غنم کری. سږکال د مومندو، خیبر، باجوړ او بلوچستان د ځینو برخو پر للمینو ځمکو پر وخت باران نه کېدو کروندګر اندېښمن کړي دي. خود کرنیزو چارو پوهان د غنمو کښت په اړه د ډاډ ورکولو ترڅنګ بزګران د نورو فصلونو کرلو، د ښه تخمونو اخیستو او د نوې ټکنالوژۍ کارولو ته هڅوي. په پېښور کې د زرعي پوهنتون استاد پوهاند افتخار حسین خلیل د غنمو کښت او د تخم د قسمونو په اړه څېړنې کړې دي. د نومبر پر 28 مشال راډیو ته ویل د غنمو د کښت له پلوه د خیبر پښتونخوا 80% ځمکه للمینه ده، یعنی باران ته اړتیا لري، او پر یوازې 40% ځمکې د اوبخور بندوبست شته. خدای وایي د قبایلو د للمینو ځمکو کروندګر دي د غنمو داسې تخم واخلي چې په کم وخت کې حاصل ورکوي.
مونږ سره د غنمو داسې ویرایټیز دي چې هغه کم وخت کې پخیږي، نو هغه ایون په دسمبر کې که وکرلی شي نو انشاءالله زمیندار ته به د دغه کروندې نه مناسب پیداوار ملاوي. دې لکه مونږ وګورو لږ یخنی لږ مخکې راغه، مونږ دا وایو چې دا کم نارمل کرونده ده نو دا تر 30 نومبر پورې بیا بالکل صحیح ده. که د دې نه پسم کیږي نو انشاءالله چې هغه به پیداوار به لږ کم وي، د نورو نه به لږ کم وي، خو دومره به چې زمیندار گزاره به ورباندې انشاءالله کیږي.
د پوهاند خلیل په خبره په نوښار کې د غلې فصلونو څېړنیز مرکز د پسینه 2018 په نوم او د 400 له ترناب سره نږدې د خوړو او کرنې لپاره اټومي انسټیټیوټ د للمې په نوم یو ډول تخم لري چې د خیبر پښتونخوا د کرنې حکومتي ادارې کروندګرو ته ورکوي. د باجوړ مفتی بلال یاسر خبریال او کروندګر دی. 28 کلن یاسر وایي کروندګري کورنۍ کسب دی او په باجوړ کې زیاتره خلک د بیلابیلو شیانو په کښت روزي ګټي. دی وایي د باجوړ ضلع یا ولسوالۍ یو شمېر برخې للمینې دي، نو ځکه یې بزګر د باران په هیله ناست دي، خو په وینا یې ستونزه دا ده چې په ژمي کې هلته شبنم ورېږي.
زمونږ کوم علاقه چې د باجوړ دلته ډېره زیاته برخه کېږي، نو دلته د 15-20 نومبر نه پس چې دی بیا دسې پرخه لویږي چې فصل سفر نه کوي، مخکې غټېږي نه. هم چې په کوم حال یې د هغه جنوري د اینډ پو د ختمېدلو پورې بیا هم دقسې، خو چې دې وخت کې راوخېږي نو چې بیا څنګه پروری کې نور راتود شي نو بیا یو دم منډه کوي.
یاسر وایي د باجوړ او ځینو نورو قبایلي سیمو کروندګر پر نوې ټکنالوژۍ او د کښت پر نویو طریقو باور نه لري چې له کبله یې په وچکالۍ او نامناسبو موسمي شرایطو کې ځمکه شاړه پاتې شي، فصل یې خراب شي او زیانونه ګالي.
دلته په بله ټکنالوژي څوک عمل درآمد نه کوي، ګنې په نږدې وختونو کې دلته د اګریکلچر والا الو تخم راوړ او خلکو ډېره پیدا ورکړله. دغرنګ اوس دلته داسې ټماټر دي چې هغه په ژمي کې هم کېږي او په اوړي کې هم کېږي او ډېر خامدن کوي، خو دلته دغه سوچ نشته دی چې دغه د پخوانه د پلرونو د نیکونو نه دغه یو د غنمو دغه را روان دی، خو کېږي او که نه کېږي خو خلک هم دغه شي ته ناست دي.
مفتي بلال یاسر په ډمډوله کې د الوګانو د کښت د یوې تجربې مثال ورکوي چې له کبله یو کروندګر سږ کال 15 لکه روپۍ وګټلې. د زیاتوي چې د الوګانو کښت کم لګښت ته اړتیا لري خو حاصل زیات ورکوي.
موږ سکل تجرباتي طور باندې زمونږ یو علاقه د ډمرول کې موږ یو کس دې طرف ته راغیب کو، د هغه په ټوټل خرچه را لږ 2 لک روپۍ او په 70 ورځو کې چې دی هغه له وښو الو په 7 لک روپۍ ولا وکړلې، نو په 70 ورځو کې هغه ته 5 لک روپۍ بچت وشو. اوبو ته خو د الو ضرورت ډېری، خو د دې خرچه کمه ده. د الو دا دغه دی چې دا به سر ته اوبه نه خېږي، د پولو کې به لاندې ځي، ځکه دا به نقصان کوي چې د دې بوټي سره اوبه لګېږي. نو دلته د یوې سولر شیشې والا دغه ملاوېږي په 8000 روپۍ باندې موټر دی، دغسې په 5-6000 روپۍ دغه د هغه سړی شي ترلاسه کولی، نو چې هغه ورته لګېدلی بیا هیڅ مشکل نه دی.
د پېښور زرعي پوهنتون پوهاند افتخار حسین خلیل وایي غنم داسې تخم دی چې په کم وخت کې زرغونېږي او حاصل ورکوي. د ده په خبره د قبایلو او بلوچستان کروندګر که د تیر کال تخم لري هغه هم کرلی شي.
که یو زمیندار سره د تیر کال تخم پروت وي یا د غنمو ښه قسم ورسره وي نو هغه هغه هم استعمالولی شي، هغه خپل وخت بچ کول غواړي او هغه خپل پیسې بچ کول غواړي. چېره زه د دې جوګه نیم چې د نوې تخم والمه، نو یو خو دغه دغه چې هغه ځان سره تخم ساتلی وي هغه دې استعمال کړي. او دې دلته حکومت داسې پروګرام هم کړی وو چې د میدار ته بیا په سبسیډایز ریټ باندې د غنمو تخم ورکولو، او دا تقریبا په هر یو ډسټرکټ کې درې یا څلور دفترونه شته دي او د میدار ته دا تخم ملاویږي. ضروري نه چې اوس هغه ځای کې به هغه ته خامخا د للمي یا د هغه چې که نه پسینې تخم ملو شي، خو نور داسې ورایټیز دي چې هغه انشاءالله دا تخم هغې ته ملاویدی شي.
پوهاند خلیل زیاتوي د للمینو ځمکو بزګران د غنمو پر ځای شړشم هم کرلی شي چې څو میاشتې وروسته به یې حاصل ورته مالی ګټه ورکړي چې بیا په هغو پیسو د کورنۍ استعمال لپاره غنم او اوړه اخیستی شي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شن